السلام علیکم وخت په افغانستان کې لږ مخ کې لس بجې شوې ده صفی ولستان اگزام تاسو زموږ غږ آزادی رادیو رې په دغه پروګرام کې دوه اونیزې خبرونه تاندې څنګه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ خبرو خو په سر کې اوري چې د ناتو د سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ ویلي چې په افغانستان کې دغه سازمان حضور د تروریزم په وړاندې په مبارزې کې ډیر ګټور تمام شوی دی. د هماري چې دفاع وزارت وایي پرون یې 19 پوځي عملیات پیل کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه پیلوي چې د افغانستان په وضعیت به هم پکې خبرې وسی. د ورځګان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل سوي او اته نور ټپیان دي. او د ټاکنو څارونکو د ازبکستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د متعددو کاندیدانو د نشټوالي او د رای ورکولو د بهیر پر څرنګوالي نیوکه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه پیلوي چې د افغانستان په وضعیت به هم پکې خبرې وسی. د ازادي راډیو خبریال له بروکسل په خپل راپورټ کې وایي چې د افغانستان په اړه بحث به سبا پیل سي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ورځي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ډاډ ورکړی چې د امریکا د نوې ادارې ولسمشر اداره به له افغانستان ملاتړ جاري وساتي. د ورځګان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل سوي او اته نور ټپیان دي. د ورځګان امنیت قومندان ولی جان سرحدي نن ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د مرکز ترین کوټ اړوند د تلانی په سیمه کې سوي دي. ښاغلی سرحدي زیاتوي چې افغان ځواکونو په سیمه کې پرمختګ کړی او ځینې سیمې یې له وسلوالو طالبانو نیولې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل خبر کې د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک وایي چې د مهتر لام خار اړوند سیمو کې د الماس دیش په نوم تسببي عملیات پیل کړي دي. خو د عملیاتو د لاسراړونو په اړه جزئیات ورنه کړل. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي هر ورځ په پوځي عملیاتو کې د شلو او 500 ترمنځ وسلوال وژل کیږي. د دغه وزارت د ویندوی مرستیال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې ملي اردو هم تلفات لري خو شمیره یې د کمیدو په حال کې ده.
هر ورځ د شلو او 500 ترمنځ وسلوال زمونږ په عملیاتو کې وژل کیږي. مونږ هم په ځینې مواردو کې له 2 تر 12 تنو تلفات لرو.
ښاغلی رادمنش زیاته کړه چې ملي اردو په تهاجمي حالات کې ده او د شفق دو عملیاتو په ترڅ کې زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د هغه په وینا ملي اردو د هغو ولسوالیو د نیولو هڅه کوي چې لویې لارو ته نږدې پرتې دي. او د جرمني حکومت پرون خبرداري ورکړل چې په دې هیواد کې د جنسي تیری او قتل په تور د یو افغان کډوال نیول کېدو باید سیاسي مسله جوړه نسی. د جرمني پولیس وایي یو 19 کلن افغان کډوال چې تیر کال ورغلی پر یو 19 کلن نجلۍ جنسي تیری کړی او بیا یې وژلې ده. دا پیښه د اکتوبر میاشت په لومړیو کې شوې ده. د نیول شوي افغان هلک په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي خو پولیسو ویلي دي چې په خپل جرم اعتراف کړی. په جرمني کې یو شمېر سیاسي ډلو د دې پیښې له امله غوغا جوړه کړې او د کډوالو په اړه د حکومت پر کړنلارو انتقادونه کړي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ټاکنو څارونکو د ازبکستان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د متعددو کاندیدانو د نشټوالي او د رای د ورکولو د بهیر پر څرنګوالي نیوکه وکړه. په ازبکستان کې د یک شنبې په ورځ د جمهور ریاست ټاکنې وسوې. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د بشري حقونو او دیموکراتیکو ادارو مشر پیتر ټایلر پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وویل چې د دغه هیواد د جمهور ریاست ټاکنې په ډیره تنګه فضا کې ترسره سوي دي.
د دولتي کړیو کنټرول او د بنیادی ازادیو محدودیت په دې هیواد کې سیاسي پلورالیزم لګواخ سره مخ کړی دی او د دې مخنیوي کړی چې هلته د انتخاباتو کمپاین پر رقابتي ډول سرته ونرسيږي. مطبوعاتو هم د انتخابات تر کنټرول لاندې او په تنګ فضا کې څرلې دي. دولتي تبلیغاتو خلکو ته اجازه ورنکړه چې بدیل غوړه کړي.
د ازبکستان مرکزی کمیسون اعلان وکړ چې شوکت میرزیایوف د جمهوری ریاست ټاکنې ګټلې دي. هغه به ډېر ژر د ازبکستان د نوي ولسمشر په توګه د خدمت لوړه وکړي. د روسي حکومت وایي د سوریې له حلبخاره په بشپړ ډول د دولت د مخالفو وسلوالو د ایستلو په اړه له امریکا سره خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې نن او سبا به په دې اړه په جنیوا کې خبرې پیل سي. واشنگټن چې د بشار الاسد رژیم د مخالفینو ملاتړی ګڼل کیږي په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د بشار الاسد ځواکونه چې د روسیې هوایي ملاتړ ورسره دی په حلب کې په وروستیو کې پرمختګونه کړي. د رژیم مخالفو ډلو له حلبه د وتلو امکان رد کړی او د ښار په 10% برخې د واکمنۍ ادعا کوي. د فرانسې صدر اعظم مینوال والز اعلان وکړ چې د دې هېواد د جمهوري ریاست لپاره به په ټاکنو کې ګډون وکړي. دا ټاکنې د 2019 میلادي کال په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. والز 45 کلن دی او نن د دې هېواد د صدر اعظم له چوکۍ استعفا کوي څو د انتخاباتو مبارزې لپاره ځان تیار کړي.
Je suis candidat
زه د فرانسې د جمهوری ریاست لپاره کاندید یم. زه په ځان کې دا توان وینم او هیله لرم چې هیواد ته خدمت وکړم. دا زما بشپړ باور دی.
مانویل والز به راتلونکې میاشت د فرانسې د سوسیالیست ګوند د کاندید په وړاندې د جمهوری ریاست لپاره انتخاباتي مبارزه پیل کړي. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې ده چې پرون په حلب کې د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو په حمله کې د دوی یو روغتیایي کارکوونکی وژل سوی او دوه تنه نور زخمیان دي. د روسیې پوځ پر غربي هیوادونو تور پورې کوي چې د سوریې د رژیم د مخالفو ملاتړ کوي. د روسیې دفاع وزارت ویان ایګور کوناشنکوف پرون وویل چې د سوریې د رژیم مخالفو په عمده ډول پر یو روغتون راکټي حمله کړې ده. ملګرو ملتونو په سوریه کې د جګړې پر ټولو خواوو غږ کړی چې پر صحي مرکزونو له حملو څخه لاس واخلي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکې اورګوي پانه کې کتلی شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې ناټو په افغانستان کې خپل حضور ګټور بولي. دا خبره د دغه سازمان سرمنشي یان ستولټنبرګ پرون وکړه.
NATO's presence in Afghanistan demonstrates our long-term commitment to the fight against terrorism.
د فوزرتوی پرونې 19 پوزي عملیات په بیلابیلو ولایتونو کې پیل کړی او هدف یې د مخالفینو ځپل دي.
ما اوکنون در برابر دشمن از تهاجم استفاده میکنیم و دشمن تاب مقاومت را در برابر نیروهای قهرمان اردوی ملی ندارد.
د هلمند په بولان کې جګړه روانه ده او ملکیان هم قرباني کیږي.
تاسو هم د اوس ګورئ چې موږ په عملیاتو کې یو کور په کور جنگ ده. هر ورځ موږ درې کوره څلور کوره موږ کشروي لرو. دیو خونه دښمن کوشش کوي چې د خلکو کورونه استفاده وکړي.
ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر وکړي چې د افغانستان د ملي شورا شمیر غړي دغه سفر په اړه انتقادونه کوي. نور مهم مطالب هم لرو. هیله ده تر پای سره پاتې شي. رسول لمړي مطلب ته د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو حضور د سیمې د ثبات لپاره ګټور وباله. یونس ستولټنبرګ په بلجیم کې دا خبره هم وکړه چې د ناتو ځواکونه د کډوالو د خبرېدو په مخنیوي کې مرستندوی دي. ستولټنبرګ دا خبرې په بروسلز کې د ناتو په مرکز کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې کړې دي. تفصیل له بروسل د احمد شیبر په راپور کې.
د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شي. د دې تو ورځنی غونډې یو مهمه موضوع په افغانستان کې امنیت او ثبات ته چې خبرې به پرې وشي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولټنبرګ تر غونډې یو ورځ مخکې په بروکسل کې وویل چې د غونډې په دوهمه ورځ به د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن او په افغانستان کې د ناتو له جګپوري ملکي استازي اسماعیل آراماس سره د افغانستان امنیتي وضعیت وارزوي. یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر دوام ټینګار وکړ او ویل په افغانستان کې د ناټو حضور له تروریزم سره زموږ د مبارزې پر اوږدمهال شمنې دلالت کوي او همدارس په افغانستان کې زموږ حضور د سیمې د ثبات او د مهاجرو او پناه غوښتونکو د خورېدو په مخنیوي کې مرسته کوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره به د کتنې پر مهال په ځانګړي ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ او په افغانستان کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو پر بهیر خبرې وکړي. د ناټو د عمومي منشي په وینا دا هر څه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان په اړه بحث کې به د چهارشنبې په ورځ د ناټو د 28 غړو هیوادو د استازو تر څنګ د هغو هیوادو استازي برخه واخلي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري. همدارس د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. نن سې شنبې به په بلجیم کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ تر ډیره د ناټو او اروپایي ټولنې پر اړیکو، د ناټو تر پولو ورهاخوا د ثبات او اوکراین په اړه بحث وشي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم اوریدلای شئ. همدارس په facebook.com/azadiradio زموږ پښتو فیسبوک ته کولای شئ خپل نظریات ولیکئ، خبرونه وګورئ او راپورونه ولولئ. د افغانستان ملي دفاع وزارت وی پرون دوشنبه په بیلابیلو ولایتونو کې 19 تازه عملیات پیل شوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد راتمنش پرون ازادي راډیو ته ویل د افغانستان ملي پوځ په تهاجمي حالت کې ده او د پوځي عملیاتو شمیر خایلا زیات سي. فرشته جلال زی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د تازه پیل شوو عملیاتو هدف د وسلوالو طالبانو د ادارې او رهبری د استخباراتي معلوماتو راغونډولو او پروپاګاندي مرکزونو او د هغوی د زندانونو له منځه وړل دي. ملي اردو د لیندۍ په لومړۍ نیټه په ټول افغانستان کې د شفق دو په نوم پوځي عملیات پیل کړل. د ملي دفاع وزارت د ویندوی مرستیال محمد راتمنش وایي په ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي پر اساس د عملیاتو د زیاتولو او کمولو پریکړه کیږي.
ما توسط ازی عملیات ها توانستیم که پچیراگام را در ولایت ننگرهار
موجود دی عملیاتو پر مرسته توانیدلیو چی در ننگرهار پچیراگام در بدخشان تگاب او در دایکندی گیزاب ولسوالی تصفیه کو موجود لشکرگاه شهر امنیتی کمربند اور پوری 15 کیلومتر سیمه پاکه کړي. موش پتیرو 100 ساعتونو کې د هلمند په نادری ولسوالی کې چې دشمن پراخ حضور درلود د ماين جوړولو ستری فابریکې ویجاړی کړي او یو سلو 50 ماينونه چې هغوی جوړ کړي او تخریب کړي دي. او په جلال آباد کې چې د دشمن د حمله د پلان لپاره رات 4000 کیلوګرام چاودیدونکو مواد راوړل شوی وو ونیول شو. د دوه عملیاتو په ترڅ کې موږ په ټول افغانستان کې زیاتې لوی لارې پرانستې. د شاغل راتمنش په وینا ملي اردو به د خپلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې هڅه کوي چې هغه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو برتونی سي چې لوی لارو ته نږدې پرتې دي څو د ملي اردو اکمالات اسان شي. محمد راتمنش زیاته کړه موږ اوس د دشمن پر ضد له تهاجمه کار اخلو. دشمن زموږ په وړاندې د مقاومت توان نه لري. هغه ولسوالۍ چې زموږ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، هغه چې پر لارو پرتې دي او هغو سرکونو ته چې اوله درجه اهمیت لري جديدي سمج لپاره لومړیتوب لري. خو د امنیتي پلان پر اساس زه د دې ولسوالیو نوم نشم اخیستلای. د امنیت دفاع وزارت ویندوی زیاته کړ چې په افغانستان کې د ورځې د شل او 50 ترمن بسلوال وژل کیږي چې زیات پکې بهرانيان دي. محمد راتمنش هم دا څرګند کړ چې د ملي اردو تلفات د ورځې د 2 او 12 ترمن دي. خو د هغه په وینا دا شمیر د کمیدو په حال کې دی. محمد راتمنش وویل د افغانستان ملي اردو د تلفاتو د کمیدو یو دلیل د پوځي قطعو د اکمالاتو شکیدل او د لویو لارو د امنیت شکیدل دي. د ملي دفاع وزارت ویندوی څرګند کړ چې د ملي اردو زیات اسکر اوس د ماين په چاودنه کې وژل کیږي او زخمیانېږي، ځکه وسوال طالبان د جبهوي جګړې توان نه لري خو پر لوی لارو ماينونه ږدي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
تاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي په دې باور دي چې دغه هیواد د افغانستان په اړه ښه نیت نه لري او په سرحدي سیمو کې ایران د طالبانو ملاتړ کوي. د مشرانو جرګې غړی آصف صدیقي وایي ایران هیڅکله نه غواړي له افغانانو سره رښتینې همکاري ولري. خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي په دې اند دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي میاشت دې لپاره کابل ته راځي چې په هیواد یې د لګېدلو تورونو سپیناوی وکړي. واصل وصال لنور جزئیات سره.
له هغه وروسته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د آسیا زره هیوادونو شپږم کانفرنس په حاشیه کې د ولسمشر اشرف غنی سره د لیدنې په ترڅ کې اعلان وکړ چې راتلونکي میاشت د یو پلاوي سره کابل ته راځي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي ایران د افغانستان په وړاندې ښه نیت نه لري. د مشرانو جرګې غړي محمد آصف صدیقي د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان ولس په دې اړه ډاډه نه ده چې دغه ډول ناستې به د افغانستان په وړاندې د ایران په دریځ کې بدلون راولي. ښاغلی صدیقي دا کوي چې په یو شمېر مواردو کې ایران له افغان طالبانو ملاتړ کوي.
دا حقیقت لري که ولیدل شي په هغو سیمو کې چې موږ له ایران سره پوله لرو دغه سیمې تر ډېره ناامنه دي او هلته د ایران له لورې د طالبانو ملاتړ کیږي. په ټوله کې دوی نه غواړي زموږ سره رښتینې اړیکې ولري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته د سفر تیاری نیسي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د تیرې جمعې په ورځ په پینټاګون کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې ویلي وو چې روسیه او ایران په افغانستان کې د ناټو د کمزوري کولو په هڅه کې دي. دغه امریکایي جنرال همدارنګه ویلي چې ایران د روسیې سره په خوا کې طالبانو ته په افغانستان کې مشروعیت وربخي. دا نیکلسن په خبره ایرانیانو او طالبانو له یو بل سره اړیکې لرلې دي. سره له دې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر مانی لخوا د دغه سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژمنو عملي کېدو په اړه خبرې بلل شوې، خو د سیاسي چارو شنونکي احمد سیدی بیا په دې اند چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي میاشت د دې لپاره کابل ته راځي چې په هیواد د لګیدلو تورونو سپیناوی وکړي.
ایران دا احساسوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلې دي، نو ایران ته دا یو ښه موقع ده چې ورڅخه ګټه پورته کړي او په یو ډول ځان د افغانستان ملګری کړي او له بله پلوه هڅه کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ موضوع ګیري وکړي. زه فکر کوم چې کوم پلاوی افغانستان ته راځي هدف یې په ایران کې د لګیدلو تورونو رفع کول دي.
افغانستان تر اوسه په رسمي توګه دا نه دی تایید کړی چې ایران له طالبانو څخه ملاتړ کوي، خو له دې وړاندې وخت نا وخته سیمه ییزو چارواکو ایران د طالبانو په ملاتړ تورن کړی. له دې وړاندې د لړم په میاشت کې د فراه والي آصف ننګ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو مشران د ایران په مشهد، کرمان او یزد خارونو کې ژوند کوي او د تروریستي کړنو لپاره افغانستان ته راځي. حسم وکړه په دې اړه د ایران د سفارت نظر هم ولرو، خو د اړیکې په ترڅ کې په کابل کې د ایران د سفیر د نه موجودیت له کبله په دغه چاره بریالي نشو.
و موریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي میاشت کابل ته سفر کوي، خو د ملي شورا ځینو غړیو ورته مخه د هغه په سفر انتقادونه کړي، ویلي چې دغه هیواد د افغانستان په اړه ښه نیت نه لري. وربشو فراه ته د فراه ولایت چارواکي وایي ایران په فراه کې جګړه توده کړې او په دې جګړه کې لاس لري. د فراه والي آصف ننګ وایي ایران د دولت وسلوال مخالفان په دغه ولایت کې جګړې ته هڅوي چې حتی د ژمي په موسم کې هم دلته جګړه روانه ده. په فراه کې په وروستیو جګړو کې تر 500 زیات دولتي سرتیري د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې وژل شوي دي. نور حال د احمد شاه فطرت په دغه رپورټ کې.
په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې که څه هم ژمی رارسېدلې، خو بیا هم جګړې زور اخیستی او هر ورځ افغان ځواکونو ته تلفات اړوي. په دې وروستیو دوو اونیو کې په فراه کې تر 500 زیات افغان سرتیري د دولت د وسلوال مخالفانو په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. دغه بریدونه تر ډېره یا د فراه په بلابلوک ولسوالۍ کې چېرته چې د بخش آباد د اوبو بند موقعیت لري، او یا هم د ایران سره پر سرحدي ولسوالیو شیبکو او پشتکو کې ترسره شوي دي. داسې معلومېږي چې دغه کار د فراه د ولایتي چارواکو زغم او صبر هم نور کم کړی دی. د فراه والي محمد آصف ننګ د قوي مشرانو سره په یوې غونډې کې خبرې کولې. په ډاګه وویل چې د فراه په وروستیو ناامنیو کې د ایران هیواد لاس لري. د فراه د والي په خبره ایران وروسته تر هغه چې دوی پر بخش آباد بند کار پیل کړی د فراه سره یې علني دښمنۍ اعلان کړې ده. والي وایي چې ایران د دولت وسلوالو مخالفانو ته د فراه د سرحد څخه وسلې او نور امکانات په لاس کې ورکوي، او په دې توګه یې په فراه ولایت کې وروستیو ناامنیو ته لاره هواره کړې ده. والي وایي که دې مداخلې او لاسوهنې مخه ډب نه شي، نو ډېرې بدې پایلې به ولري.
بند دښمنان ایرانیان دي او د دوی نوکران او اجیران طالبان. دا په مکمله معنا د اجیر او غلام او جاهله لشکر په توګه د دې په تخریب کې مصروف. تر دا اوسه بل جنګ نشته، دا چم د بخش آباد.
په همدې حال کې په مشران جرګې کې د فراه ولایت استازي هم د ایران له اصفهان په وروستیو جګړو کې نه ردوي. د فراه ولایت سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې ایران او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د هغه لویو پروژو لکه د بخش آباد بند او همداشان د چابهار بندر عمل کېدو په فراه کې اندېښمن کړي او د دولت د وسوال مخالفانو سره په مرستې سره غواړي چې د دې لویو کارونو مخه ډپ کړي. د فراه سناتور وایي چې دا موضوع باید په لوړه ډیپلوماتیکه کچه د دواړو هیوادونو ترمنځ مطرح او د حل لاره ورته پیدا شي.
بله شکه د فراه جګړه د څو وخت مخکې چې زموږ خلک ډیر وځورېدل، مهاجر سوه، شهیدان سوه، زخمیان سوه. زه فکر کوم دا جګړه د بخش آباد د بند جګړه ده، دا د چابهار د بندر جګړه ده او د فراه بند بهرني استخباراتي کړي په دې کې لاس لري. هیله مند یو چې مرکزي حکومت سره دا مسایل موږ به د میډیا او طریقې به هم شریکو، نږدې به هغه خپل عمومي غونډې ته به هم دا موضوع وړاندې کړو چې خپل قوي تدابیر ولري او د ګاونډي ممالک سره دا موضوعات مستقیما د ډیپلوماتیکو اصولو پر اساس حل او فصل.
هر کال د جیم پر رسیدو سره په فراه ولایت کې امنیتي وضعیت څه ناڅه سمیږي، خو سږ کال لا هم دغه وضعیت خراب شوی او د فراه ولایت په بلابلوک، بکوا، شیبکو او پشتکو ولسوالیو کې د دولت د وسوال مخالفانو فعالیتونه ډیر شوي دي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
اشنا رادیو د ماخام لو د سهار تر وو په 12 پګنې منځنۍ چپا او اف ام 315 خبرونه کوي. خو ازادي رادیو ټوله ورځ د سهار لو د ماخام تر وو په همدغه چپو او همدارس په انټرنیټ ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه هم خبرونه لري. د جرمني حکومت وی لدی چې یو افغان هلک هلته پر یو انجلۍ د جنسي تجاوز او قتل په تور نیول شوی باید سیاسي مسأله جوړ نه شي، بلکې د جنایي جرم په توګه مرتو وکتل شي. د جرمني پولیسو د جمعې پر ورځ یو افغان کډوال پر وینجلې د جنسي تیری او د هغې د قتل په تور ونیو. دا افغان هلک ولس کلنده. په دې اړه فرشتي جلال زی ریپورت جوړ کړی.
په جرمني کې د یوې ځوان انجلۍ د قتل او پر هغې د جنسي تجاوز په تور د یو افغان کډوال نیول کېدو غوغا جوړه کړې ده. په دې هیواد کې یو شمېر سیاسي ډلو چې د کډوالو په اړه د حکومت د کړندارو مخالف دي پر حکومت فشار راوستی چې له اسلامي هیوادونو د پناه غوښتونکو پر ورتګ محدودیت ولګوي. د جرمني پولیسو د جمعې په ورځ یو اولس کلن افغان کډوال چې تیر کال هغه هیواد ته ورغلی، د ماریا لادن په نوم پر یوه 19 کلن انجلۍ د جنسي تیری او د هغې د قتل په تور ونیو. پولیسو ویلي چې ماریا لادن د طب محصله وه او لومړی جنسي تیری ورباندې سوی بیا وژل سوې ده. پولیسو ویلي چې د پیښې له ځایه راغونډ شوي شواهد او د ډي این ای معاینې څرګنده کړې چې نیول شوی افغان کډوال په دې مسله کې لاس لري. دا پیښه د روان کال د اکتوبر میاشتې په پیل کې شوې ده. د دې افغان کډوال نوم نه دی اخیستل شوی او په اړه یې ډېر معلومات هم نه دي خپاره شوي، خو ویل کېږي چې په خپل جرم یې اعتراف کړی دی. دا افغان له یوې جرمني کورنۍ سره اوسېدو او ویل کېږي چې تر دې مخکې هیڅ ډول مشکوک کار نه دی کړی، خو د پولیسو په وینا هغه منلی چې پر ماریا لادن یې جنسي تجاوز کړی او بیا یې وژلې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله یو شمېر مخالف سیاسي ډلې او د جرمني ځینې خلک د دې هیواد پر حکومت او یو شمېر مطبوعاتي سرچینو نیوکه کوي چې د داسې مسلو د غلي کولو هڅه کوي او غواړي چې په دې ډول د کډوالۍ له کړنلارې سره د سیاسي مخالفت مخنیوي وشي. سره له دې چې په جرمني کې د مهاجرت یو شمېر مخالف او سیاسي ډلو له دې مسلې سره غوغا جوړه کړې، خو د حکومت یو ویندوی پرون وویل چې که نیول شوی افغان کډوال مجرم وپېژندل سي د قانون پر اساس به سخت مجازات سي، خو دا پېښه باید له یوې ډلې کډوالو یا ټولو افغانانو سره چې هلته پناه غوښتنه کړي و نه تړل سي او له دې سیاسي مسله نه جوړوي. ویل کېږي چې تیر کال هم په جرمني کې د نوي میلادي کال تر رسیدو په مراسمو کې هلته ورغلو پناه غوښتونکو له ګڼ شمېر ښځو سره جنسي زور او زیاتی کړی، خو ځینې خبري رسنیو تر ډېرې مودې په دې اړه له رپورټ ورکولو ډډه کړې وه.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سپریزنی کمپاین د نوامبر له 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
د خزو چارو وزارت وی د خزو انجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره نوې ملي ستراتیژي جوړه کړې ده. په افغانستان کې د خزو چارو وزیر دلبر نظری د دوشمې پر ورځ د یاد ستراتیژۍ د معرفي کولو په مراسمو کې وویل دغه ملي ستراتیژي په سال کې معرفي کیږي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې ښځې او نجونې له تاوتریخوالي سره مخې دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي دغه ډول ستراتیژیو جوړول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو په کمولو کې اغېزمن دي. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ملي ستراتیژي په عملي کېدو سره به ښځې په یوه خوندي چاپیریال کې ژوند وکړي. د ښځو چارو وزارت وزیر دلبر نظری د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ستراتیژي د معرفي کولو پر مهال وویل که څه هم یاد وزارت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې ډېرې هڅې کړي، خو اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ښځې او نجونې له تاوتریخوالي سره مخ دي. دلبر نظری زیاته کړه چې دغه وزارت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټولو لپاره یوه نوې ملي ستراتیژي هم جوړه کړې ده.
له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د ستراتیژۍ د ملي پلان طرح او تصویب ته ځکه اړتیا ده چې د دغه پلان په تطبیق او څارنې سره به عدالت د ښځو لاسرسی او د کورني تاوتریخوالي متضررینو سره به د ملاتړ په برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته شي.
اغل نظری زیاته کړه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ملي ستراتیژي د پلي کولو لپاره د دولت او نړیوال ټولنو ملاتړ ته اړتیا ده. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 3400 پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان د وګړو صندوق وویل چې په افغانستان کې 80% ښځې په یو ډول نه یو ډول له تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغه بنسټ استازي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید عملی ګامونه واخیستل شي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش دغه ملي ستراتیژي په لیکېدل په هیواد کې د ښځو د وضعیت په شوالي کې مهم وباله.
بدون شک عملی شدن این استراتژی با
دی وای لشک پرت لټولو زنګړتیا او سره دغه ستراتیژي په لیکېدل به د ښځو حقوقو د خوندیتوب د عدالت د ټینګښت او د تاریخي محرومیتونو څخه د ژغورنې په برخه کې مهم اقدام وي.
تاریخي شون در افغانستان خواهد بود.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه فعالانې په دې باور دي چې د دغه ډول ستراتیژي جوړول د ښځو په ژوند کې خاص اغیز نشي لرلای. په دغه فعالانو له ډلې څخه مریم حسیني ازادي راډیو ته ویل
زه فکر کوم چې د ښځو چارو وزارت دغه ستراتیژي به یوازې 40-50% بریالی وي او 50% ناکامه ستراتیژي ده.
اغلی حسیني زیاته کړه تر هغه چې د ښځو چارو وزارت د ښځو په وړاندې د خلکو او ټولنې د ذهنیت جوړولو لپاره کار ونه کړي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ناشونی دی. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د نن چاپ او ورځپاڼو همدغه مطالب څه دي؟ نسیم شفق ورته کتنه کړي.
کابل چاپ نن یو ورځپاڼو په خپلو مطالبو او تبصرو کې تر ډیره د آسیا زړه په کانفرنس کې د پاکستان په اړه د ولسمشر غنی پر سرګندونو او په دې اړه پر غبرګونونو تمرکز کړی. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي چې آیا پاکستان رښتیا هم خوار او ذلیل شو؟ د سرمقالې لیکوال ویلي چې د محمد اشرف غنی لخوا د پاکستان د 1500 میلیونه ډالر مرستې رد د بیلابیلو ارګانونو او سیاسي سیرو له هرکلی سره مخامخ شوی. په سرمقاله کې راغلی چې د آسیا زړه په کانفرنس کې د پاکستان پر وړاندې د ولسمشر غنی دریز د ډیرو پاکستانی ورسپانو سرټکی وو او د هغه هیواد د چارواکو تند غبرګونی هم راوپاراوه. د ورسپانې په یو بل مطلب کې د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف له قوله لیکلي چې د آسیا زړه په کانفرنس کې ګډون د پاکستان لپاره رسوایی وه. په مطلب کې د مشرف له قوله راغلی چې په دې کانفرنس کې د پاکستان د استازي ګډون په نړیواله سطحه د دې هیواد دریز ته ډیر زیان ورساوه. سرنوشت ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز له قوله ویلي چې د ولسمشر غنی سرګندونې خواشینوونکي خو د پوهېدو وړ دي. ښاغلی عزیز ویلي چې د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې جنگ او تلفاتو ته په کتو د آسیا زړه په کانفرنس کې د محمد اشرف غنی سرګندونې د درک وړ دي. سرنوشت په یو بل مطلب کې په دې اړه لیکلي چې ولسی جرګې د پاکستان په تړاو د ولسمشر غنی له وروستي دریزه هرکلی وکړ. هیواد دولتی ورځپاڼې هم خپله سرمقاله په همدې موضوع سرخولی او ویلی دی چې پاکستان باید له دو یو لاره غوره کړي. د سرمقاله لیکوال وایي چې پاکستان له تروریزم څخه د ملاتړ په خاطر له سختو فشارونو سره مخامخ دی او د دې هیواد چارواکي نشي کولای چې د نړۍ د قانع کولو په خاطر کوم مواجه دلیل وړاندې کړي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې پاکستانی چارواکي باید له درانه خبره ویښ شي او د سیمې له غوښتنو سره ځان برابر کړي. او سرخط ورځپاڼې په یو مطلب کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز له قوله ویلي چې ښاغلي غنی هغه څه وویل چې هند غوښتل.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې دوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سره شرح پنځه باندې خپرونه کوي. په فیسبوک هم موږ مهیروي facebook.com/azadiradio. وخت په افغانستان کې لس نیمې بجې شوې. رحمت الله افغان سرخطونه وای.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه پیلوي چې د افغانستان په وضعیت به هم پکې خبرې وسی. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل سوي او اته نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هر ورځ په پوځي عملیاتو کې د شلو او 50 ترمنځ وسلوال وژل کیږي. د جرمني حکومت پرون خبرداري ورکړل چې په دې هیواد کې د جنسي تیری او قتل په تور دی افغان کډوال نیول کېدو باید سیاسي مسله جوړه نه شي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره او د لاس انجلس پولیسو وایي د یونیورسل په ښار کې د امنیتي تدابیر وروسته له هغه زیات کړي چې د یو بهرني ګواښونکي پیغام ورورسید. د ټاکنو څارونکو د ازبکستان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د متعددو کاندیدانو د نشټوالي او د رایې د ورکولو د بهیر پر څرنګوالي نیوکه وکړه. او د روسي دفاع وزارت ادعا کړی ده چې پرونې په حلب کې د سوری د رژیم د مخالفو وسلوالو په حمله کې د دوی یو روغتیایي کارکونکي وژل سوی او دوه تن نور ټپیان سوی دي.
مننه له رحمت الله افغان چې لاند خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکه اورګې پانه موندلای شي. په کابل کې د ګمرکونو او مالیاتو لومړنۍ اکاډمي پرانستل شو. د افغانستان د مالیه وزیر د دغې اکاډمي د پرانستل په مراسمو کې ویل دغه اکاډمي به د مالیاتو پر راټولولو او د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې رغنده رول ولري. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي دغه اکاډمي به په ګمرکونو او مالیاتي سیستم کې د فساد د مخنیوي په برخه کې رغنده رول ولوبوي. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د ګمرکونو او مالیاتو اکاډمي د جوړېدو هدف د ګمرکونو چارو لپاره په عصري وسایلو سنبال د یو علمي بنسټ جوړول دي چې په پایله کې به ګمرکي چارې له نړیوالو معیارونو سره برابر شي. د مالی وزیر عقلي حکیمي چې د دوشنبې په ورځ د دغه اکاډمي د پرانیست په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې د ګمرکونو او مالیاتو د نوې اکاډمۍ په پرانستلو سره به سالم ګمرکي او مالیاتي نظام او له فساد څخه پاک بشري ځواک رامنځته شي.
قدم اول مامورین ګمرک مو
د وای په لومړي ګام کې زموږ د ګمرک مامورین او وروسته بیا زموږ عایداتي اداري او بیا زموږ انتظار دادي چې دا یو د عامه مالی مدیریت مرکز جوړ کړو چې په دغه کې ټول موضوعات شامل وي. شغلی حکیمه وای د اکاډمی به د ادارو په معیار کولو د واید لوړولو او د هیواد اقتصاد په پیاوړ کولو کې مهم رول ولري. یاد اکاډمی به د مالیاتی او ګمرکی تعلیمي نصاب د پراختیا د علمي زده کړو او د ګمرکونو نړیوال سازمان د روزنیزو امکاناتو څخه د استفادې لارې د ګمرکاتو کارکونکو ته مسلکي وړتیاوي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د معلوماتو له مخې په ګمرکي او پلټونکو چارو کې د ولایتي شوراګانو د ځینو غړو یو شمېر والیانو او بیلابیلو نورو چارواکو مداخلو د هیواد په ګمرکي سیستم کې فساد ته زمینه برابره کړې. د ګمرکونو او مالیاتو نوې اکاډمي د بنسټ ډبره د 1990 کال د قوس په 28 نیټه کېښول شو چې د اکاډمي د جوړولو لپاره اروپا اتحادیه 9 میلیون ډالر او د امریکا متحده ایالاتو 1 میلیون ډالر مرسته کړې. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګری او صنایعو خون مرستیال خان جان لکوزی د یادې اکاډمي پرانستل ګټور ګڼي او هیله لري چې د اکاډمي پرانستل به په ګمرکي سیستم کې د فساد په مخنیوي کې ګټور تمام شي.
ورزو لوګر ته په لوګر کې د 10 میلیون افغانۍ په لګښت د حرفوي زده کړو د یو مرکز د جوړولو کار پیل شو. په دې جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل دوی هڅه کوي د هیواد په کچه دا ډول مرکزونو شمیر دوه برابر کړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کار ټولنیز چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د بیکارۍ د کچې د ټیټولو لپاره به د حرفوي زده کړو د اوسنیو مراکزو شمیر دوه برابره کړي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې د کار او کسب د زده کړو په دې مرکزونو کې تر 15 سلنې پورې معلولین او ښځې جذب کړي تر څو دوی هم په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي. یاد څرګندونې تېره ورځ د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین نوریاخیل په لوګر کې د حرفوي زده کړو د مرکز لپاره د نوې ودانۍ د کار د پیلېدو په ځای کې وکړې. نسرین نوریاخیل وویل د لوګر والی محمد حلیم فدایی ویل د یاد مرکز په جوړولو 40 میلیون افغانۍ لګښت راځي او ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د لوګر والی وایي مخکې د 8690 کسانو سروې شوی وه چې کار نه لاره او غوښتلې مسلکي او حرفوي زده کړې ترلاسه کړي.
هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي هغوی به دلته روزل کیږي او هغو ته به ټریننګ ورکول کیږي او له فراغت وروسته به هغوی ته هغه وسایل هم ورکول کیږي چې وکولای شي تجارت وکړي او له دې لارې نه حلال روزي لاسته راوړي. بیکاری یو له هغو مومیدو فکتورونو د ناامنۍ څخه ده. موږ کولای شو چې د علم کسب مهارت او تجارت لاري بیکاری کچا راټیټو.
د لوګر د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سادات وایي
باید دوی ته د کار زمینه برابر شي، دوی ته امکانات پیدا شي، دوی ته بانکونه قرضه باید ورکړي، وسایل ورته ورکړي. داسې نه سي چې دوی شغل زده کړي بیا څه وکړي. نو د شغل زده کولو په خاطر چې مرکز جوړیږي بیا د کار د پیدا کولو لپاره نور شرایط ورته مساعد سي دا ډیره ښه ده.
د لوګر یو قومي مشر سید فرهاد اکبری وایي په لوګر ولایت کې د نور ولایتونو په شان د بیکاری کچا لوړه ده.
باید هر ولسوالۍ ته داسې یو پروژه را جوړ کړي ځکه دا ډیر یو مهم او د افغانستان د آرامي او د افغانستان د پیشرفت لپاره او خودکفایي لپاره دغه پروژه ډیر زیات مفید او ګټور. ځوانان به وزګار دي، 50% مطلق بیکاره ده. زمونږ غوښتنه ده چې دغه سې پروژګانې کرا جوړ شي، دا به ان شاء الله د بیکاری کچا به ان شاء الله ډیر بکن.
دی یادونه ورده په اوس وخت کې په افغانستان کې بیکاری د مهمو ستونزو څخه ده او کتون کې د روانو ناامنیو یو بنسټیز لامل هم د بیکاری زیاتېدل په ګوته کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي تر څو چې په دې هیواد کې اساسي او زیربنایي اقتصادي پروژې پلي نشي او خصوصي سکتور وده ونه کړي، یوازې د حکومت په چوکاټ کې به ټولو ته کار موندنه ناشونی وي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو اوریدله. له دې وروسته دوونیز پروګرامونه تاندې څنګه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام مه هیروئ.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
دا تاندی تانگی درنو اوریدونکو سلام. دا ونی پا ماډلینګ غږیګو.
مودن خو یو فیشن برخه ده، باید خوښ شي. غواړو چې هغه شی خلکو ته وخیو چې هغه څه حقیقي دی.
خلک باید لا خوشاله اوسي چې موږ هغه پخوانی شان بیا را ژوندی کوو.
ماډلینګ چې نن سبا د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې پالل کیږي، په افغانستان کې په لومړي ځل د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د یو شمیر ځوانانو لخوا پیل شو. د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال هم د ماډلینګ ځینې پروګرامونه جوړ شول، خو کله چې په افغانستان کې جګړه پیل شوه د ژوند د نورو اړخونو په څیر ماډلینګ هم د خلکو له یاده ووت. اوس یو شمیر ځوانان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د ماډلینګ تته شوې جلوه بیا را تازه کړي. دوی په اعلانونو، د سندرو په کلیپونو او فلمونو کې هم را څرګندېږي. محمد منیب ابراهیمی چې په لومړي ځل د میرمن نغمې د سندرې په یوه کلیپ کې راښکاره شو، غواړي د ماډلینګ له لارې خلکو ته مثبت پیغامونه ورکړي.
د هیواد ناخوالې، هغه ناخوالې چې موږ یې په 30 کاله 40 کاله جنگ کې موږ باندې تپل شوي دي او موږ ته ضروري ټول افغانان ته ضروري، نو ما غوښتل چې د خپل د هنر له لارې یا د خپل د لباسونو له لارې داسې پیغامونه ولرم چې د ټولو هیوادوالو زړونو کې ځای پیدا کړي او الحمدلله تر اوسه پورې پکې پیاوړي او کارم کړي.
هادیا پوپل هغه پیغله ده چې له 4 کلونو راهیسې د ماډلینګ په برخه کې کار کوي. هغه وای د خلکو له مثبت او منفي خبرګونونو سره مخ شوه. خو د نورو له خبرو رها خو د تدا مهمه ده چې په ماډلینګ کې پرمختګ وکړي.
خبرګون ام مثبت او ام منفي و. خو مثبت خبرګون اول ځل د پلار می وو او زما سره ډیر مرسته پدې باندې کړې ده چې زه د هغوی اولاد يم او زما خواهش خپل خواهش ګڼل دي او زما سره مرسته کړې ده. خلک ستا چې هم تشویقي د غوس خزرې مننه کوم او داسې خلک هم ستا چې خپل بد رات خبرې راته کوي زه غوته پام اصلا نه کوم. پدې خاطر باندې چې ماډلینګ زما یو شوق دی زه پاغه کې مخاړه مخته لاړسم او یو انسان چې پر یو لار باندې ځي سل ځلې پاغه کې لوېدل لري. خو یو سل یو ځل باید د الله تعالی په امید باندې څوک ولاړ سي او قدم واخلي مخته لاړ سي. پدې خاطر باندې چې ژوند یوازې موږ خپل ځان د پاره کوو د بل چا د پاره نه کوو.
هدیا پوپل د ماډلینګ پر مهال له مختلفو افغاني جامو استفاده کوي او د کوچانو جامې ډېرې خوښيږي.
د ټولو ولایاتو د لباسونو نمایش ته یې شې د کوچي کالي د نورستاني د پکتیا کالي د کندهار کالي په ټولو کې راحت یم لیکن په کوچي کالي کې ډېر راحت یم. په دې خاطر باندې چې هغه ټول وسایل چې پاغه کار خپل کېږي مکمل ځان یو کوچنۍ جنې احساسوم. زه فکر کوم زه یو کوچنۍ انجلۍ یم او هر څه وسایل مې د کوچانو سره دي.
هر ماډل چې د وی سی می ځنګړې جامې جوړوي باید پاړه سم معلومات وکړي. محمد منیب ابراهیمی وایي د چې د هر سیمې جامې جوړوي هماغې سیمې ته سفر کوي. کله چې معلومات پوره شي بیا خپل جامې جوړوي او د ماډلینګ پر مهال یې اغوندي.
ټولنیزه میډیا کې را سره دی یا دوی سره ارتباطات لرم یا غزوانانو ته ورزم موږ مسر ډیر زیات ملاتړ کوي عکسونه رخی یا باز خپل ورزم موږ ته کلتوري سفرونه لرم ته د دې ما مجبور کوي د دې شم نشته خو ته خپل راشه چې دی پیدا کی بیا زه ورزم موږ ډیر نازوي نو هر ولایت د افغانستان ته ما سفر کړی دی. بس یان موږ نه پختنه کو او کلتوري فرهنګي څنګه سره ځوانانو سره ناستې ولاړې مو کړی دی غوښنه معلومات کو نو غواړو چې هغه شی خلکو ته وخیو چې هغه څه حقیقي دی.
یو شمیر ماډلان چې په خوانی افغاني لباسونه معرفي کوي ځینې تو کې دا په خوانیو اصلو جامو په څیر نه وی بلدا چې په خوا به جامې په لاس ګنډل کېدی خو دوی په ماشین ګنډي. د افغان ماډل ګروپ مشر عبید زازای بیا دا کار د کلتور په تاوان بولی. هغه وایي وطني جامې او نور په خوانی توکي ځینې خاص ظرافتونه لري چې لاسوهنه پکې سم نه ده.
تاوان د دې چې موږ فرهنګ کلاس ویل کی او فرهنګ منځ دین یا څه چې موږ تاسو اصل لباس د اصل دود او کلتور د باید یو متاسف استفاده وکړو. باید سره مشران نه پختنه وکړي هغه څنګه ته عکسونه تصویرونه پیدا کړي ترڅو چې هغه لباس اصل خلق تو پیژنو او دو درې ورک پیدا شوی دي څه په کولک پاره وی او په رسونه کې پاره و دی دي ساختي چینه پاره پیدا کیږي د شان وی دغه ډیر غلط کار ده او بل یو ایمیج یو شاګرد ده چې د لباسونو ډیر مختلفه خراب جوړوي. هل باز چې موږ تاسو نن ریس ارتباط لري او زنانه لباسونه خري د بالا پوشونه غوند چې د پخوانی مشران او غسل او اصل لباسونه چې روسان استفاده کوي.
یو شمیر افغان ماډلان چې په کابل کې دفترونه لري ټولې هغه جامې او توکي چې دوی د ماډلینګ پر مهال غوندي په خپلو دفترونو کې یې خېدی. دا دوه ماډلانو عبید زازی او محمد منیب ابراهیمی دفترونو ته مو لزان سره بیایو. دوی د خپلو جامو او د ماډلینګ د نور وسایلو په اړه معلومات راکوي.
دا کالج ګور دی د پکتیا سیمې دي کوچیانه دی پکتیا دی واسکات دا او ګردخد نه یاټن لباس ده چې مخک خلک وشي یا جنگ ته تلل یا به اټن کول د کالی بي غسل ملای به وتړل اټن به ورک کول. اپوس چې ګور واسکات ده ازرګي واسکات ده بامیان سیمه ده په کوله چې ده نورستانه د هغه ټول دی لوی دی پستی جوړ شوی اڅنګ ته هغه په کوله
دغه واسکات چې ده کی پیسې دي دا پیسې په خوانی ته کوسنې دي
نه دا پیسې په خوانی دي ګور چې ویل ډیر زړی شوی دی دا تقریبا ډیر شایته دی شپیتو کالو دومره کالو مخ کې پیسې څه سپینځر پکې دی ګوره کنه هغه تا خجرر پکې صفغانی دی ظاهر شای دی وخت پیسې دی
او د نور شان
نور هغه کورتی ته ګوره کنه یخ کې ډیر شان کار شوی دی هغه شکاری کورتی ده چې نورستان خلکو د غرنۍ خاصی مو کې هغه شکاری کورتی غسل شکار ته روان مو شکار وکړ دا خاله چې د مزارې خاله ده مزار سمت اوغوندی هغه خاله چې ده هغه ازارګی ده ار پیچ کار پکشی سپین زردی
ها
همدا شپه د افغان ماډل محمد منیب ابراهیمی په دفتر کې یو د دنګ ځوان دی وګد وختان لري او سترګې هم توري کړي. ابراهیمی صاحب دلته ځینی ځانګړي شیان لري، جامې دي، پکولونه دي، خولۍ دي، واسکټونه دي، لونګۍ ده. دا به معلومات راکړي چې څنګه جوړ کړي دي او دا د کومو سیمو پورې اړه لري.
هغه اول واسکټ چې ګوري هغه پیسې بغل واسکټ دی چې لرګی نه ماډیزن کړی، لرګی نه جوړ شوی دی او د افغانستان ښکلی بیرغ دی. پی هغه د قومونو د یووالي په خاطر دی او تر څنګه چې ګوري د سولې په خاطر لباس ډیزاین شوی دی چې هغه د بڼکونو ډیزاین شوی، ښایسته پکول لري او ښایسته هغه دوه رنګ چې د سولې دي، یو آسمانی رنګ یا ابي رنګ ورته ویلی شي، یو سپین رنګ، هغه ښایسته ځانګړي تکې نه هم جوړ شوی دی. هغه لباس ډیر زیات او ځانګړي تسبیح هم ځان سره لري، ځانګړي بوټونه هم ځان سره لري. او دې تر څنګ چې ګورو یو لباس دی چې د هغه ځوانانو چې اټن ته استفاده کوله یا مشرانو بچي جرګې کولې، دا د پښتنو اصیل لباس دی چې دا تر څنګ او تر څنګ د کلی چې دی په کالیو کې هم دا رغلي لرګي ډیزاین شوی دی او نارنجي رنګ لري. او دا په حساب موږ کوک نار نه غواړو چې دا پیغام دا وشي دوخنیات ته مو نه ویلې وي، دا لباسونه چې پیغام لري.
هدیا پوپل وایي په موډ او فیشن کې انجونې ډېرې مشهوري دي، خو هر انجلۍ چې موډ او فیشن کوي ماډل نه بلل کیږي، ځکه ماډلینګ یوازې په فیشن خلاصه کېدلی نه شي.
یوازې فیشن نه سی کېدلی چې جنۍ سه ماډل جوړه کړي، په دې خاطر باندې چې موږ چې دلته کوم لباسونه چې نمایش ته ایږدو هغه د اصیل افغاني فرهنګ دی او د افغانستان فرهنګ دی چې نمایش ته ایږدو. نو په دې خاطر باندې زه ځان ته که ماډل ووایم، په دې خاطر باندې زه افتخار کوم چې زه افغاني لباسونه نمایش ته ایږدم.
ډېر ځوانان شته چې له ماډلینګ سره علاقه لري او غواړي په دې برخه کې کار وکړي، خو یو ځوان باید کومې ځانګړنې ولري چې ماډل شي؟ عبید زازه راته وایي
لومړی مقام چې لري ځواني ده، باید ځواني خچه کوي، ښکلی قد ولري او ډېر غټ نه وي، مخې نری وي او یغه نه ذوق بیا ډېر مهم ده چې باید ذوق ښه ذوق ولري چې لباس شیان ښه انتخاب کړي. نو شانه ده ولي چې دي لک پلن وي او داسې یو کرکتر ولري چې هغه جذابه وي، ډېر که ډېر ښکلی نه وي باید ډېر جذابه وي چې ستیج ته ځي، ستیج په مخ کې ډېر ښکلی وبرېښي چې جامې داسې خوند وکړي. ځوانان باید خپل دغه برخې نه ډېر استفاده وکړي، په دې چې یو ځوان چې ښکلی وي، کرکتر ښه ولري او شاوخوا لري، نن ورځ موږ تاسې ګورو چې اکثرا خلک فیشان ته ډېره مخه ده، که څه جنکې دي که څه هلکان دي، فیشان او مود ډېر خوښېږي، وخت چې خوښي روده شي په صحیح توګه وبرېښي.
اکمل امید هم ماډلینګ کوي، خدای بیا ماډلینګ د افغاني جامو پر ځای د لویدیځو هیوادونو په جامو کې کوي. هغه وایي لا دې لارې غواړي خلکو ته د بهرنیو جامو د اغوستلو طریقه او ډول ور وښيي.
قسمه کې مو روزانه میبینیم مردم افغانستان زیاترشان
لکه څنګه چې موږ هر ورځ وینو په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې خلک له غربي جامو استفاده کوي. زه غواړم دوی ته د دې جامو د جوړولو، اغوستلو او د رنګونو د همغږۍ طریقه ور وښيم چې که دوی له بهرنیو جامو استفاده کوي په دې ډول دی وکړي. دویم هدف دا چې نړیوالو ته وښایم هغه فیشن او ډیزاینونه چې دوی یې طرحه کوي موږ هم کولی شو
ډیزاین های کونه تیار میکنند، یعنی ما هم میتونیم.
په افغانستان کې یو شمېر خلک ماډلینګ ته په ښه نظر نه ګوري، خو عبید زازی وایي ماډلینګ کومه خرابه لاره نه ده، بلکې له دې سره د ځوانانو ژوند جوړېدلی شي او له نورو خرابو کړنو یې ساتي.
مردن خو یو فیشان برخه ده، باید خوښ شي، کوم داس منفی جنبه نه لري. فضل خدای مونټول مدلان چې دی ټول ډیر ښه دی، خو کورنۍ نه دی. مردن کوم به خراب کار نه ده، پرکه استګرت و نور خرابه نه نجات پیدا کولی شي دلته راشي.
هدیا پوپل وایي خلک د ماډلینګ سره د مخالفت پر ځای باید په دې خوشاله شي چې د مشترک کلتور لپاره کار کیږي او ډیر هغه شیان چې له خلکو هیر دي دوی بیرته راژوندي کوي.
خلک باید لا خوشاله اوسي چې موږ هغه پخواني شیان بیا راژوندي کوو. پخواني خلک کچیر نسخه خو د هغوی هغه څه چې منځته راوړي و دنیا ته راوړي و هغه څه بیرته راژوندي کوو.
خوږو اوریدونکو د ایوی بلې تاندې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، پی ای ټکی ازادي راډیو ټکی کام. او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته مو هم څارلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو علامل شه.
نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې له خوښۍ ډک ژوند ولرئ. پیل کوو د دې ونې په خبرونه. په روانه خبرونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت د ځینو ادارو لخوا د کمپاین په کولو خبرې کوو، او په تیرو څو کلونو کې به د خزو پر وړاندې د ځینو غمجنو پیښو یادونه هم وکړو. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم.
خپل نوم اختره ده، خوست ولایت ور اوسیدونکی یم. کنه مالداره سړی ته ورکړی یم، اوس مې سړی نمړ ده، مالې ورځای و کنه مړې که ویلې چې د ماته لوله کې ایښې وه، پیسې مې هم ډېرې وې، چېدېرې نه دی راغی. مخامې ماته دا خواهش وکړ که چېرته ما کوې خو پیسې در کوم، که دا به کوې د څه شي خورې خورایې. بیا راته ویلې چې مېړه وکړه، ما وکړه سړی دې ما خپله لاسه و دا ما وکړو در باندې، اوس ما کوې که نه مې کوې خو ته مې چې نه دی کوم. درې کاله پاس راغی، دروازه یې راوټکله، دروازه مې ور خلاصه کړه، تېزاب پرې راواچو، ما خور واخیستې، بس په ځان نارپېدلې نه څه غورځم، دا مې لاسونه نمی موسول، دا مطلب نمی موسول، مخمی موسول جدم.
ما به ورته وایم مرزا که تاسی وایی چه دا با بلارس شیلتا با یو خوش که و بی ما بل داغه داغون از ما پر رد پاتی دی زایغ شدنه زخبل بچیان تو دکر آکار خیزوات کام تو یه سکتره و با کور که نوی آقا چه بمبراولی آقا بینا رس خواهستی چه پا بیکر چه میشه چه پر دی سختی خواری تندی لوجی راس نی پرشولم زی خواره ولم زی زی دا غطانه پرشولم چه خبال دا بچانه خزمات وکم لیورم مشر لیورم سپکی ورکی بیکم نور نو غم سرز خانه لیر کیر آقا غم دی آقا زبشکی سوازم آقا غال دی آقا غال دی.
قدرمنو اوریدونکو، د دوو هغو میرمنو خبرې مو واورېدې چې د ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ شوې وې او ورپېښې نادودې ګاللې وې. د طالبانو د رژیم له ړنګېدو 15 کاله تیر شوي دي، خو اوس هم له افغان میرمنو سره د یوه شخصي ملکیت په توګه چلند کیږي. داسې ډېرې کمې اونۍ به وي چې د افغان میرمنو د وژنو، سنګسار، پتیلو د سوځونې، د مور او پلار او میړه د کورنیو لخوا د وهلو او ټکولو، جنسي تیریو، په کم عمر کې ودونو، حبس او تښتونو رپورټونه په رسنیو کې خپاره نه شي. په داسې حال کې چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو له برابرو حقونو دفاع کوي، خو لا هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډک چلند موجود دی. راځئ لومړی به د هغو لسکونو او حتی زرګرو پیښو له جملې نه چې هره ورځ د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ښځو پر وړاندې ترسره کیږي د یو څو پیښو غورچاڼ واورو. 1992 کال د سرطان 14 نیټه د بغلان ولایت اوسیدونکو سهرګلا د خسرګنۍ لخوا د مرګ تر حده شکنجه شوې وه. نږدې شپږ میاشتې په یوې زیرخانه کې بندي وه او تل وهل ټکول کېده. 1993 کال د سنبلې میاشت، نږدې لسو کسانو د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې نظامي کالي په تن و، د یوې کورنۍ غړي چې د واده له یو محفل څخه د کور په لورې روان و، له موټر نه کوز کړل، ګاڼې او پیسې ترې واخیستې او په میرمنو یې ډله ییز جنسي تیری وکړ. 1993 کال د هوت 28 نیټه، د کابل ښار شاید شمشیره جماعت ته څیرمه 28 کلنه فرخونده د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمیر قهریدلو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شوه. 1994 کال د جدې 29 نیټه، په فاریاب کې یو سړی د خپلې ښځې پوزه په چړې پرې کړې وه. دا میرمن چې ریزاګل نومېده، شپږ کاله د خسر په کاله تر شکنجې لاندې وه او د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې میړه ترې پوزه پرې کړې وه. 1994 کال د عقرب 12 نیټه، طالبانو په غور ولایت کې د روښانی په نوم یو 19 کلن نجلۍ له یو پردي سړی سره د تېښتې په تور سنګسار کړی وه. 1995 کال د سرطان 28 نیټه، د غور ولایت په یوې لرې پرتې سیمې کې د زهرا په نوم یوه 14 کلنه حامله میرمن د هغې د میړه د کورنۍ لخوا تر شکنجې او وهلو ټکولو وروسته سوځول شوې وه، چې بیا وروسته یې د کابل په یو روغتون کې ساه ورکړه. 1995 کال د سرطان 28 نیټه، د کابل ښار د آریا ښارګوټي په سیمه کې نامعلومه کسانو د درېو میرمنو مخ ته تیزاب شیندلي او له سیمې تښتېدلي وو. قربانی میرمنه چې نفیسه نوري نومېږي او جلدی ډاکټره ده، ویلي و چې له هیچا سره شخصي دښمني نه لري. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ په یوه راپور کې راغلي چې یوازې د روان کال په 9 میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3000 قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. د دغو ناوړه زړه بوګنونکو او خپل سرو پیښو او کړنو پر وړاندې حکومت، مدني ټولنې او د ښځو اړوندې ادارې نږدې له یوې لسیزې راهیسې په هیواد کې هر کال د نوامبر 15 نیټه د لاریونونو، کمپاینونو او سیمینارونو له لارې د عدالت غوښتلو غږ اوچتوي. راځئ لومړی به د نوامبر د 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو چارو وزیرې خبرې واورو.
پر روان کال کې په خاص ډول د روژې په میاشت کې د دې شاهد و چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو پرنجونو د تیزاب اچونې، پرنجونو د جنسي تیریو، سوځولو، غیابي محکمې، سنګسار او له کوره د تښتېدو په تور د ښځو د ځورولو پیښې وسوې.
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر د ښځو د حقوقو د ودې او ملاتړ د برخې مسؤلې مسکا قدری په وینا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو جدي ستونزه ده. د نوموړي په وینا په عدلي او کشفي ارګانونو کې فساد د دې باعث شوی چې د ښځو قضیو ته په سم ډول رسیدګي ونه شي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېره جدي ستونزه ده چې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په دې تړاو له لوی څارندوال سره درې ورځنی پروګرام درلود چې په آخر کې مو له لوی څارندوال سره هم ولیدل او په دې مو خبرې وکړې چې موږ څنګه کولی شو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړو او یوه د حل لاره پیدا کړو او هغه فساد چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې موجود دی له منځه یوسو. بدبختانه په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو قضیو ته سمه رسیدګي نه کیږي او میرمنې په عدلي او قضایي ارګانونو کې دومره له ستونزو سره مخ کیږي چې بالاخره قرباني شوې میرمن له خپلې دعوې څخه تیریږي چې دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین پر نورو اړوندو ادارو سربیره د ښځو شبکې لخوا هم د پراخ کمپاین په ترڅ کې لمانځل کیږي. د افغانستان د ښځو شبکې رئیسه حسینه ساپی وایي دوی له دې کمپاینونو څخه مشخص اهداف لري.
دا د 15 د نومبر نه چې د نړیوالې تاوتریخوالي ورځ ده شروع کیږي او په 10 د دسمبر نه چې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ لمانځل کیږي په دې کې خلاصي. زمون هدف یا مختلف موخه چې د زلمون ویل دی چې مختلف شي، اول خو باید مون فکر وکړو چې مختلف چې مون وایو زمون هدف څه شه ده. آیا باید مون یو کار مختلف وکړو که تاثیر گذار یعنی نه، مونږ غوښتل دی چې هغه کارونه چې مونږ په تیر شوي 14 یا 15 کارو کې کړی وو د هغې د حلقې په دایره کې مونږ خپل دغه اهداف چې عملي کول د قانون دی، تاوتریخوالی قانون یو مجزا قانون باید پاتې شي، د ښځینه مؤسسو او رهبری ته مشخص برنامې وي او قربانیانو ته برنامې وي. دغه یو مختلف ګام دی چې مونږ په دې کمپاین کې ولرو.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین په اړه باید ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو.
نوم می حیا دی. از ما په فکر خو دا 15 د نومبر تش په نوم دی ځکه په دې برخه کې کوم کار نه دی شوی. یا څوک چې په راس کې که ښځې دي که نرینه دي هسې د خپلو جوبونو د ډکولو په خاطر ناستې دي. اوس هم په ولایت پرېږده چې په دې خپله کابل کې څومره تاوتریخوالی د ښځو سره کیږي، په وړه ماشومه باندې تیری کیږي، په ښځې پوزه غوڅه کیږي. نو داسې سمبولیک کارونه دي چې په دې برخه کې دا کوم چې مسؤلین دي دوی کوي. پروژې راځي په میلیونونو
تشریفاتی عملی کار پیسے سے مصرف کئی یا خرچہ کئی دا بہ دے اطراف تو کلینک جوڑ سی یا مرکز جوڑ سی خزل پارا سے آئی یا بے تعلیم پاتے نہیں سنو.
د ما په نظر دا کوم کمپاینونه چې په لار اچول شوي دي د ډیر ګټور کمپاینونه دي. کوم تاوتریخوالی چې یو چا د ښځې په مقابل کې پخوا کوو، اوس د دې کمپاینونو له طریقه دوی کولای شي دوی یو څه انګیزه اخلي، دوی ذهنیتونه روښانه کیږي او دوی نور هغه تاوتریخوالی چې پخوا کوو دوی به هغه تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې نه کوي.
د خلکو په خبرو کې مو واوریدل چې دوی له اړوندو ادارو شکایت کاوه چې هغه څه چې لازمه وه دوی د میرمنو لپاره کار نه دی کړی. د دې ټولنو فعالیتونه یوازې تر لویو ښارونو پورې محدود وو او په کلو کې چندان کار نه دی شوی. د ښځو د شبکې له رئیس حسنې ساپۍ څخه مې وپوښتل چې په رښتیا هم دا ډول کمپاینونه ګټور نه وو. د هغې ځواب و
بس بل را راځو چې په نمایشي کې هغه ستاسو پورې خپله مربوط دی. یو نفر که تعهد ولري، یو نفر که ځان سره عهد وکړي چې زه غواړم چې هر موقف کې چې اوسېږم، که زه وغواړم چې زه خپل په دې حلقه کې یا دایره کې باید تاوتریخوالی کم کړم، نو هغه نشي کېدلی چې ته نمایشي کې. او دغسې کسان هم شاید وي چې نمایشي کار وکړي، مګر هماغه څوک چې نمایشي کار وکړي هغه بیا پایدار نه دی. هغه ډیر یو کم وخت دپاره یو اقدام کوي چې هغه خپله نشي ته قوه تحلیل نه لري، هغه تحلیلولی نشي، هغه یې پرېږدي. مونږ د دغې د خایي د تاثیر نه تقریبا څلور کاله یا زیاتر د هغې نه مونږ شروع کړی دی چې په ولایاتو کې مثلا همدغه کمپاین چې مونږ کوو دا صرف د کابل په سطحه نه دی، دا د ولایاتو په سطحه باندې دی، د ولسوالیګانو په سطحه باندې دی، د کلو په سطحه باندې دی.
خو پوښتنه دا ده چې ولې او کله د نومبر 15مه نیټه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ونومول شوه؟ په 1908 میلادي کال کې د نومبر په 15مه نیټه د دومینیکن جمهوریت درې تنه اوسیدونکو خویندو چې د میرابل خویندو په نامه هم یادېدلې د نوموړي هیواد د امنیتي سازمان لخوا په دې جرم وژل شوې چې د رژیم پر وړاندې سیاسي فعالیتونه کول. بیا همدغه نیټه په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ونومول شوه چې هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی، ظلم او ناوړه چلند د ختمولو په خاطر لمانځل کیږي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکي الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/